دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست قدر منوریدونکو پرونه خبرونه کې به واوري چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د څه باندې 2000 محلونو خیالي رایې ډیټابیس یا معلوماتو ته شاملې شوې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه دې په عراق کې وشي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د ناتو مومنشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله ونه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالیو کې د طالبانو یو اړوند زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوي او د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو او تندرونو د غورځېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه دا ناتو عمومي منشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یان ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرش هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحده ایالاتو موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو هڅو ته به دوام ورکوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړه چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې لماتې وروسته یې په افغانستان کې ځای موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ او شمیر نورې سیمې د داعش ډلې د وسلوالو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه لري. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې څوک نه و، نو ځکه څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي، خو مخکې هغه کسان چې دوی نیول یا به یې ځورول له همدې زندانه به یې کار اخیست. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو غورځېدو لږ تر لږه 20 کسان وشلې. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تر دښتې ته یې ژغورون کې ډلې استولې. د غنی په وینا لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د هغه ټپونو له کبله یې درملنه شوې ده چې د تیرې شپې په بارانونو او تندرونو کې وراوښتې دي. دا امکان شته دی چې د مرګ ژوبلې شمېره له دې زیاته شي، ځکه چې ځینې کلي لرې پراته دي او لا هم د ژغورنې ډلې نه دي وررسېدلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دې په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. دا پامپیو په خبره له دې سره به داعش ډله ونشي کړی په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف ته څه باندې ډېر شخړو هیوادونو یوې غونډې ته وویل د ائتلاف غړي باید د داعش د ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم کړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برتانیا، نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو او هلته له محاکمې سره لیوالتیا نه لري. دا ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیا ولګول او د تیلو بای د پام وړ زیات کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو لقبل د ایران اقتصاد په سفل کې دوه دی. د ایران د نفتی تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن ویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د 18 لیټر تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC وایي ویلي چې د میانمار یا پخوانۍ برما د پوځ لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو لوله کډیر ضرورت وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوي او بنگلاديش ته کړه شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوځ عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. دا ICC قاضیانو همداراز د دې محکمې لوی څارنوالي ته پراخ صلاحیتونه ورکړي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکي کې د پیښېدو احتمال شته.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د نږدې 2000 محلونو خیالي رای هم د انتخاباتو د کمیسیون په ډیټابیس کې حساب شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو. په نورو مسایلو کې د لشکرګاه د برېښنا ریاست له هغو خلکو چې د دې ادارې دروازې بندې کړي دي غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو خپلې چارې پر مخ بوځي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی دی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه د پیراق کې وشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای حساب شوی دی. د دې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دې محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسیون یې د موجودیت ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزی په راپور کې واورئ.
عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې تکنیسي ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 چند محلی است که ادعا میشه وجود دارد اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
خاقلی سعادت تیر نور موارد چې د دغه خبره د کمیسیون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لاملونه وبلل، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلومات یې تکراري دي، د رایو ورکولو د ځای نه خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیتریک دستګاو په تړاو څارنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوي. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوالې اړوند ټولنې یا بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. تېره شپه یعنې د پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د اعتراضونو لپاره یې د انتخاباتو کمیسیون د دوی سره ناسته درلوده، او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو چې دوی پرې اعتراض درلود وضاحت ورکړ. د ښاغلي سعادتي د خبرو او څرګندونو په تړاو مو غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو تر دې دمه له دغه کمیسیون نه څوک خبرو ته حاضر شوي نه دي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزه قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ثبات او همپالنې د ټیم د دې ادعا په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو، خو تر اوسه پورې له پرله پسې هڅو سره نه یو توانېدلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاندویانو سره زموږ اړیکه ټینګه شي، خو هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د دوی نظر را واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت د برېښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نه شي پر 1,600 کورنیو به برېښنا بنده شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه اوسیدونکو د برېښنا د ریاست دروازه بنده کړې ده او د برق د لوړې تعرفې د ښکته کېدو غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي چې د ریاست مخې ته یې خیمه وهلې د برېښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. دا چې په خیمه کې ناست کسان څه وایي او د برېښنا د ریاست چارواکي څه وایي، جزئیات یې د الیاس دایي په راپور کې واورئ.
پلشکرګه کې د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي، خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. د هلمند د برېښنا رئیس وحیدالله علیزی وایي که تر څو نور ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي پر لشکرګاه برېښنا بندېږي. ښاغلی علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برېښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري، او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه اوسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته اوسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برېښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړی احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برېښنا دپاره مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برېښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټه دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برېښنا دوه امریکایي سنټه ګرانه ده. موټرزان وایي تر هغو چې د کجکي د برېښنا تعرفه د وارداتي تر هغې کمه سوې نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نه سي. موږ دا خیمې ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخ باید فرق وسي. باور وکړه سل ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کی
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکی هر کیلو وات برښنا په 15 سنت منل سوی دی چې دام غړي د برښنا د تولید د دوهم فابریکه او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهور ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنۍ د هر کیلو واټ شپږ امریکایي سنټه ور برابر کړي. مودیر استای د ازادۍ رادیو هلمند.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ناوې کلي ته له 15 کلونو وروسته د سلګونو بې کوره شویو کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. دغه کلی 15 کاله مخکې د پاکستانی پوځونو د توپچی حملو او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خالی شوي وو. ټول کورونه ړنګ وو، ځمکه یې شاړې وې او باغونه یې هم وچ شوي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري دې کلي ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېرې کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باسه زما کور مثالا خالی که زه بل کور له لوښي تړاو مثالا دغه سون یو سخت یو یا مثالا ماله 2000 کرایه راکه او ماله 15000 کرایه راکه. په هغې زموږ غریب خلکو وسم نه کېده، داسې کور به م ګوت چې په هغې کې به یو چار پیم وخت نه تېراوه، مثالا زموږ مجبوري وه.
نوم یې افضل خان. منګه وروره د جنگ جګړو نه تللي وو او اوس بېرته واپسۍ کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی، موږ په دې راضي یو.
دلته به چې پخوا په کومو ځمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشحاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل: ناواپاس ته هم د ناوې پر کلي لاره تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره چې دلته د نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو. په ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک، اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل: حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، سو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او دوه بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کوي. غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تامین دی.
شاوخوا له 600 کورنیو څخه یو څل ویختې خپل کورونو ته ستنې شوي او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
زا زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش ډلې د زرګونه سخت دریځو جنګیالیو د محاکمه کېدو په اړه د فرانسې وړاندیز غیر مسؤلانه وبله. دا هغه کسان دي چې په سوریه کې نیول شوي او اوس په توقیف کې دي. فرانسه دا وړاندیز په داسې حال کې کوي چې امریکا او اروپایي متحدان یې پر دې لانجه لري چې له دغو سخت دریځو سره څه وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب سلام. اول دا چې د فرانسې د وړاندیز او د امریکا د مخالفت جزئیات لطفاً راته تشریح کړئ.
ډېر مننه تکل صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال د په عراق کې محاکمه شي. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا په مشرۍ د دیرشو هیوادونو ائتلاف په واشنگټن کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي، یعنی بیرته ور وغواړي خپلو هیوادونو ته او قانوني چلند ورسره وکوي. د پزغر د ویلي چې د داعش غړي دي بیرته هماغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي او هملته دي بیرته په خپلو یعنی خپلو هیوادونو کې محاکمه شي.
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and impose it.
بل دا د مایک پامپیو څرګندونه دي چې پرونی په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې ډیر شوخرو هیوادونو د استازو په حضور کې وکړي. د وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنگ یالي چې توقیف کړي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
بله، نو څاروان صاحب، پامپیو ولې له اروپایي هیوادونو دا غوښتنه لري چې راشي او خپل د سخت دریځ غړي د تسلیم شي؟
تکل صاحب، امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نه کړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. تاسو ته معلومه ده چې کله چې په عراق او سوریه کې دا جګړې روانې وي او داعش ډېرې پراخې سیمې ونیولې د دغو دوو هیوادونو، نو دا اتباع اکثره له اروپا او له مختلفو هیوادونو راغلی ول، دا وطلبه جنگیالی ول دغه دوه هیوادونو ته راغلی ول او جنگ یې کاو. په دوی په منځ کې په زرګونو اروپایان خصوصا فرانسویان او د نورو هیوادونو د برتانیا او د نورو هیوادونو اتباع دي. نو د امریکا غوښتنه ده چې دغه هیوادونو د خلک بیرته ور وغواړي په خپلو هیوادونو کې د محاکمه کړي. لیکن اروپایانو اندېښنه اصلا دا ده چې دوی وایي چې که دا کسان محاکمه کوي له یوې خوا په اروپایي وادونو کې خو محاکمه داسې اسانه هم نشي کېدی، باید کافي اسناد او شواهد او مدارک وي چې د دې ټولولم ډیر اسانه کار نه دی. او لبلې خو دوی تشویش دادی چې دا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي داعش هم یو خطرناک ډله ده، دوی به په دغو هیوادونو کې په یو جدي تهدید بدل شي، په دغو هیوادونو کې به حمله وکړي، دوی له حملو هم سخته اندېښنه لري. او امریکا بیا لبلې خو دا اندېښنه لري چې دا کسان محاکمه نشي په خپلو هیوادونو کې او په عراق کې چې او په سوریه کې چې اوس وضعیت خراب دی او ترکیه حمله کړي دي او دا کسان خوشي شي بیرته به دا کسان په یو تهدید بدل شي او له لاسه وتلي سیمې به بیرته ترلاسه کړي. امریکا وایي چې د دغو سیمو د تصفیه کولو لپاره ډېرې خواري کښلې دي او ډېر زحمتونه ایستلي دي. د ائتلاف غړیو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه ښیي چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برېټانیا او نور اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوو لودریان ویلي د دوه حکومت د زینو مشخصو جنگیالیو د توقیف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوی کسان عراقیان یا هم سوریایان دي.
ملي او څاروان صاحب، په ځانګړي ډول فرانسه ولې نه غواړي چې د داعش غړي هغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي؟
تکل سب دیش موضوع ته مخکم اشاره وکړه چې دوی د محاکمه اندیشنه لري چې د محاکمه لپاره اسناد نه لري او بل دی تهدید. خو یو بل موضوع چې ما یادونه کړه هغه دا چې دوی په عین حال کې له دې هم تشویش لري چې کدا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي عامه افکار به وپاری شي د دولتونو په ضد. د عامه افکارو مسله هم په اروپا کې ډېر زیات مهمه ده، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي وي او هلته د رایې خبرې کوي، انتخابات کوي، نو هلته دې شي ته دولتونه ډېر پاملرنه کوي. دا به هم وایم چې شاوخوا 10,000 داعشیان یا د اسلامي دولت د سختریزې ډلې غړي د سوریې په شمال ختیځ کې بندیان دي. شمېر هم کم نه دی، نو طبعاً چې
هغه اندېښنه هم تقریبا پر ځای دي چې کله هیوادونه د اروپایي هیوادونو په زندانونو کې وي، حتی لږ ځای هم کولای شي چې تخریبي فعالیتونه
ترسره وکړي.
مننه اسمت څاروان. قدرمن اوریدونکو، د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د داعش ډلې د نیول شویو غړو د محاکمې پر سر د لانجې له وروستي حال نه خبر شوی. د هغه کسان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د متحدانو په عملیاتو کې نیول شوي دي او شمېر هم زرګونه کسانو ته رسیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د محل د خوست ولایت په ونه وی خوندځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وای په دې ښوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د ښو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم ډسپلین ښه شوی او د زده کوونکو حاضري هم ښه شوې ده. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزاد راډیو ته وویل د څارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د څارندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري څارندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د څارندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې څارندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د څارندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان شي موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د څارندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې څارندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته څارندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته را نشي.
په خوست کې دا مهال تر دنی ملک ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي او تدریسي چارې د خوښه اته زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
قدر مناوریدونکو او سم پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي رادیو ته استولې دي. جعفری په خپل سمس کې لیکلي د انتخاباتو کارکونکو د خپل اعلاناتو کې منل او نه منل د دوی مسولیت نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او زموږ انتظار ته د پای ټکی کیږدي. او عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه لیکي انشاءالله زما په نظر سل په سلو کې دا امید شته چې د طالبانو دا مهم کسان انس حقانی او نور چې آزاد شي نو سوله به افغانستان ته داسې راشي چې افغانان به فکر هم نه کوي.